په کابل کې د سهار 9 بجې سوې. السلام علیکم، دا زادي رادیو یو بل خبرونه ته بیا حمزه فریبا ظاهر هر کله درته وایم په دې خبرونه کې. د لوګر خونړی پیښې ته د افغان چارواکو تون خبرګون.
دا کوم دین ده؟ دا کوم جهاد ده؟ په حافظانو باندې راکټ ورول جهاد ده؟
د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو نن لس کاله پوره سوه. په دې لسو کلونو کې په سیمه کې د القاعده شبکه په کومه بڼه او ځواک پاتې ده؟ د نړیوالو چارو شنونکي وایي
د سازمان په توګه ډله خورا کمزورې ده، او د دې لامل یوازې د بن لادن وژنه نه ده.
قرغزستان او تاجکستان له لنجمنې سرحدي سیمې څخه خپل ځواکونه شاته کوي. په افغانستان کې به د دایرې یا درې د لرغوني دود په اړه واوري.
دریا یا تنبل هغه دود دی چې په افغاني ټولنه کې له سوونو پیړیو څخه وهل کېږي.
دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه هم لرو. خو لومړی خبرونه، په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. د کندهار پر هوایی ډګر د طالبانو له لوري له ډزو وروسته د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان خبرداري. لوی څارنوالي وایي په دریو میاشتو کې په پوځي برخه کې 604 جنایي دوسیې څېړلې. او امریکا په هند کې د کورونا وایرس د خورا زیاتې خپرېدا له کبله له هند څخه ورتلونکو ته اجازه نه ورکوي. د خبرونو تفصیل. د کندهار پر هوایی ډګر د طالبانو له لوري له ډزو وروسته په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان یو وار بیا خبرداری ورکړ چې که د دوی پر ځواکونو برید وسی نو کلک ځواب به ورکړل سي. جنرال سکاټ میلر په یو ویډیوي پیغام کې چې د امریکایي ځواکونو ویندوی سونی لګیت پرون شنبه پر ټویټر خبر کړ، ویلي پر نړیوالو ځواکونو برید به تیروته نه وي.
موږ پوځي وسایل لرو چې د ائتلاف د قواو پر ضد هر ډول حملې ته ځواب ووایو، او همداراز داسې پوځي امکانات لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ پرې وکړو.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ویندوی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کندهار پر هوایي ډګر پرون ماسپښین ډز وسوې، خو مرګ ژوبله او تاوان یې پېښ نه کړ. د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر پرون د می په لومړۍ نیټه پیل سو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په دریو میاشتو کې په پوځي برخه کې 604 جنایي دوسیې څېړلې دي. د لوی څارنوالي ویاند جمشید رسولي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا قضیه د تیر 1999 کال په وروستیو دریو میاشتو کې څېړل شوې ده.
دا 604
قضیې په ټول افغانستان کې پیښې سوي، ثبت سوي او غور پرې سوی دی. په دې قضیو کې د قتل، غلا، اخلاقي جرمونو، مخدرو موادو، ترافیکي جرمونو، اداري فساد او نورو مواردو په شان قضیې شامل دي چې د افغانستان په قوانینو کې جرم ګڼل کیږي.
د پدې اړه چې د دغو قضیو په تړاو څومره کسان نیول سوي او یا سزا ورکړل سوي څه ونه ویل. د غزنی والی په دی ولایت کې د طالبانو له لوري د ملي اردو د ډیر شو سرتیرو د نیولو خبر رد کړ. پرون د غزنی د ولایتي شورا یو غړي حسن رضا یوسفی ازادي راډیو ته ویلي و چې طالبانو د ملي اردو د وی پوسټ له نیولو وروسته 20 سرتیر له ځان سره وړي دي. خو د غزنی والی بریټ جنرال سید عمر نورستانی د دې پترسکی چې د طالبانو بریټ تاییدوي، خو د سرتیرو د اسارت ادا ردوي.
د اردو ملي په پوسټ باندې یو څه مشکل را پیدا شو، هغه نو موږ خواتون هم مینم تا حضور لري بل فعل نه وسره نږدې شوې دي. خبره چې دیش کسان اردو ملي سربازان لا درک دي دا محض دروغ ده.
له دې جلا طالبان وایي چې پرونې په غزنی کې د دوه ټپیانو په ګډون 22 سرتیري خوشی کړی دي. د افغانستان د چرګانو د فارمونو ټولنوي افغانستان د چرګانو د غوښې د تولید لدرکه تقریبا په ځان بسیا سوې دي. د دې ټولنې رئیس ډاکټر حسیب الله ترکی ازادي راډیو ته وویل
من دا خبره چې خود کفایت د چرګانو د غوښې په البته په غوښه کې منګه خود کفایتي دو.
افغانستان اوس د کال 2017 ټنه د چرګ غوښه تولیدوي، او لدې سره په دې برخه کې په ځان بسیاینې ته خورا ورنږدې سوی دی. د هند کرکټ د غوره لیگ سیالیو په دوام نن د حیدرآباد سن رایزرز د راجستان له رایلز سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ درې تکړه لوبغاړي راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبی په حیدرآباد سن رایزرز کې لوبیږي. که څه هم په تیرو شپږو سیالیو کې مجیب رحمان او محمد نبی ته د لوبېدو یو چانس ورکړل سوی، خو راشد خان د سن رایزرز په ټولو سیالیو کې لوبېدلی دی او ډېر پام یې ځان ته اړولی. د په ورستي مسابقه کې د سیال ټیم درې لوبغاړي وسوځول، خو له دې سره سره حیدرآباد سن رایزرز اکثره لوبې بایللې دي او یوازې یوه مسابقه ګټلې ده. سموږ غلا زده راډیوري امریکا په هند کې د کورونا وایرس د خورا زیات خپرېدو له کبله د رواني اونۍ د سه شنبې ورځې له هند څخه ورتلونکو ته اجازه نه ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویندویا جین ساکي وایي د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د ادارې په سپارښتنه پریکړه وسوه چې له هند متحده ایالاتونو ته د ورتلونکو کسانو پر سفر بندیز ولګول سي. د سپینې ماڼۍ د ویاندې په وینا دا بندیز په دې خاطر لګول کېږي چې په هند کې د دې وایرس پرمختللې بڼه په چټکه خپرېږي. هند پرون اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا څلور لکه مثبتې پیښې ثبت کړې، چې دا یو نوی ریکارډ دی. تر دې وړاندې په لس ورځو کې هند هر ورځ شاوخوا 3 لکه پیښې ثبتولې. او استرالیا هم پرون شنبه اعلان وکړ چې په هند کې د کورونا وبا د بحراني کېدو له کبله یې حتی خپل اتباع هم استرالیا ته له ورتګ منع کړي دي. د استرالیا د حکومت دا پریکړه د بشري حقونو د څار ډلې له انتقاد سره مخامخ شوې ده. د استرالیا د روغتیا وزیر ګریګ هانټ په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې دا پریکړه یې د استرالیا د خلکو د عمومي سلامتیا په خاطر کړې ده. د دې پریکړې پر اساس سر له سبا دوشنبه حتی استرالیایي اتباع هم اجازه نه لري چې له هند څخه خپل هیواد ته ولاړ شي. د استرالیا حکومت هم از ویلی هغه کسان به چې له هند څخه د نورو هیوادونو له لارې استرالیا ته تللی دي $80,000 جریمه او په 5 کلونو حبس محکوم کړي. د استرالیا د بشري حقونو د څار ډلې د حکومت پریکړه بیرحمانه بللې او ویلي دي چې حکومت دې د سزا ورکولو په ځای د قرنطین کولو لاره خپل کړي. د خبرونو پای. خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پاتمو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورزو د خبرونی لومړی مطلب ته افغان چارواکو د لوګر د موټر بم چاودنې په وړاندې خوراتون د خبرګون وشوت. د بریچ لشته لژ شپږ وشتانه پکښه وژل سول په پراخه پیمانه غندل سوی دی. طالبانو یې مسولیت لا نه دی منلی، خو افغان چارواکي وایي چې د بریچ دی ډلې کړی. تفصیل په دې راپور کې
افغان چارواکي چې پرلپسې طالبانو ته د سولې د خبرو بلنه ورکوي د لوګر د حملې له کبله پر دې ډله توند انتقادونه کوي. د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی د لوګر حملې ته په اشاره پر طالبانو توند انتقادونه وکړل. وی ویل
د افطار په ساعت کې د طلبې کرامو په سکن باندې انفجار او انتحار کوي. دا کوم دین ده؟ دا کوم جهاد ده؟ د مېوان پون نړول جهاد ده؟ په حافظانو باندې راکټ ورول جهاد ده؟
وړ مشپه د لوګر په پولي عالم کې په یو موټر بمی برید کې لشت لشه شپږ وشتنه ووژل شول او یو څلور لس نور ژوبل شول. ورژل شوی کسان د ازری ولسوالۍ زده کوونکي وو چې د کانکور د ازموینې لپاره پولي عالم ته تللي وو. د طالبانو په ګډون هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم د طالبانو د بریدونو په غبرګون کې تور ولګاوه چې دې ډلې د نورو هیوادونو د ګټو لپاره جنګ جاري ساتلی دی. د افغان امنیتي ځواکونو جګړه دفاعي او مشروع وبلله
او دا د هر دولت مسولیت ده. او کمکار چې مونږ کو مونږ نه په کم بل هیواد اشغال کړی دی، نه مو په غوی باندې حمله کړی دی، دغه هیواد نه مو غوی ته د دوی دشمنانو ته ځای ور کړی دی. په مونږ باندې یو مستقیمه حمله ده، په افغانستان باندې یو مستقیمه حمله ده. او دا حمله د دې تاریخچه هم ډیره زړه نه ډیره زړه ده، نه یوازې نه ده چې د یوازې طالب پوری محدود ده. دلته یو تعداد هغه هیوادونه چې خپل غواړي چې تاریخي بدل د افغانستان نه واخلي د یو څه اجیرانی پیدا کړی دي. هغه هم چې نه په سیاست سر خلاصيږي نه په دنیا باندې سر خلاص دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دغه راز وویل چې طالبان لا هم چاودیدونکي مواد او وسلې له پاکستان راوړي، خو طالبان وایي چې په جګړه کې له افغان امنیتي ځواکونو وسلې ترلاسه کوي. په همدې منځ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ. وی ویل که سولې ونشي د نوي یمې لسیزې ترخې پیښې به تکرار شي.
Inclusive peaceful settlement is
لومړی خبره دا ده چې په ټول شمولې سولې ځه حل لارې هر څوک باور لري. خو که خدای مکړه سوله ونشي بیا نو بیل شکه هیچا د هیواد وروستی تاریخ نه دی هیر کړی. نو په داسې حالت کې باید د نړیوالو ځواکونو د وتلو د جدي عواقبو لپاره په ګډه اقدام وکړو. د سولې د ملاتړ لپاره او په هرو شرایطو کې ګډ دریځ ته اړتیا ده، ځکه چې که دا فرصت له لاسه ووت بیا به یې ټول له لاسه ورکړي.
If it is lost.
خود په عین حال کې ویل چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره پر افغانانو دنیا نه چپکیږي، مګر ستونزې زیاتیږي او له همدې کبله ټول تمرکز په دې دی چې سوله وشي. د ملي پخلاینې د عالي شورا رئیس په دې شک څرګند کړ چې طالبان به سوله غواړي، ځکه چې د ملي مصالحې عالي شورا پر طالبانو بېشمېره ځلې غږ کړی چې خپلې غوښتنې د خبرو پر میز مطرح کړي. وسلوالو طالبانو تیره میاشت د ترکیې د استانبول په غونډه کې له ګډونه ډډه وکړه او وروسته یې وویل تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي، د سولې په هیڅ راز خبرو کې ګډون نه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره میاشت اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 11مې پورې له افغانستانه ووځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
لنن څخه لاس کاله د مخه پر همدې ورځ د امریکایي جنگړو ځواکونه یوې ډلې د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ابتعاد کې وژه. تر هغې څو کاله وروسته امریکایي چارواکو وویل چې په پاکستان او افغانستان کې القاعده ډله ځپلې ده. د پاکستان حکومت هم وایي چې القاعده ډله یې ختمه کړې، خو پر دې سربېره په هغه هیواد کې پوځ وخت په وخت د القاعده ډلې د غړو وژلو او نیولو ادعا کوي. د اسامه بن لادن تر وژنې لاس کاله وروسته اوس القاعده په سیمه کې په کوم شکل او ځواک موجود ده. همدارس په داسې وخت کې چې امریکا له افغانستان سرتیری باسي، آیا هغه ډله افغانستان او پاکستان ته ګواښ پېښولی سي؟ د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال په دې اړه یو تفصیلي راپور لري چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما په شخ پیلېږي.
Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad,
دا د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما وینا ده چې لنن نه لس کاله مخکې د القاعده ډلې د هغه وخت مشر اسامه بن لادن د مړینې پر وخت کړی و. اوباما د 2011 زیږیز کال د می پر دویمه د خیبر پختونخوا په ابتعاد کې د عملیاتو پر مهال د بن لادن د وژنې اعلان وکړ. د پاکستان د هغه وخت ملکی او پوځي مشرتابه پر خپل خاور د امریکایي ځانګړو ځواکونو پر عملیاتو انتقاد وکړ چې له وجهې د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات تر ډیر وخته ساړول. دا هغه وخت و چې امریکا د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بي پيلوټ الوتکو لالارې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان په ګډون نور کورنی او بهرني وسلوال پنهخه کول. د امریکا په بروکینګز انسټیټیوټ کې د استخباراتي او امنیتی چارو څېړونکو او د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سي اي اي په خواني چارواکي بروس ریډل په 2019 کال کې په یو مقاله کې ویلي ول چې په 2009 کې پخوانی ولسمشر باراک اوباما د افغانستان او پاکستان په اړه په خپل ستراتیژي کې په پاکستان کې د القاعده ډلې ماتولو ته لومړیتوب ورکړ او د بي پيلوټا الوتکو بریدونه زیات کړل. ریډل زیاتوي چې په 2011 کال کې په ابتعاد کې د بن لادن تر وژنې څلور کاله وروسته، یعنی تر 2015 پورې، امریکا وتوانېد چې د القاعده مرکزی برخه ماته کړي او هغه وسلواله ډله خورا کمزوري کړي. خو د اسامه بن لادن تر وژنې یوه لسیزه وروسته القاعده په پاکستان او افغانستان کې په کوم شکل کې موجوده ده او څومره ځواک لري؟ عبدالباسط د سنگاپور د نیانګ تخنیکی پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو په څانګه کې د ترهګرۍ چارو څېړونکی دی. د ریډل سره هم نظر دی او وایي په 13 لسیزه کې د القاعده پر وړاندې پوځي اقداماتو نتیجه ورکړي.
د سازمان په توګه ډله خورا کمزورې ده او د دې لامل یوازې د بن لادن وژنه نه ده، بلکې د القاعده د مشرتابه تقریبا ټول غړي په ډرون بریدونو او د ځانګړو ځواکونو په عملیات کې وژل شوي. نو د سازمان په توګه القاعده ډیره کمزورې ده، د مشرتابه خلا لري یا اغېزناک مشر نه لري. خو دویمه خبره دا ده چې په افغانستان او پاکستان کې د القاعده د مرکزی برخې پرتله د نړۍ په نورو ځایونو کې د القاعده څانګې اوس مهال پیاوړې دي.
د کابل د شخړو او سولې مطالعاتو مرکز د مشر مرستیال او څیړونکو حکمت الله اعظمی وایي په القاعده ډله کې د مشرۍ پر سر لانجې دي او خورا کمزوري ده، خو په افغانستان، پاکستان او جنوبي اسیا کې ځایي همکاران لري چې په وسیله یې وس هم د حملو ورتیا لري.
یو ګروپ چې پیدا شي د دې ختمېدل د منځه وړل کلي شکل باندې ده یو ډېر ناممکنه خبره ده. د کم ګروپونو راځي پیدا شوي چې هغه په کلي شکل مکمل شکل د منځه تللی. القاعده اسامه بن لادن د مرګ څخه وروسته په دې کې د رهبري ستونزې راپیدا شوي دي. د شک نشته چې په رهبري باندې جنجال وشي، څوک باید رهبر شي. ما تحلیل دا دی چې افغانستان کې د خصوص هغه خارجي مشرانې کم شوي دي، د افغانستان څخه وتلي دي، مګر هغه افغان همکاران چې کم دي یا په کم پاکستاني همکاران چې دي او یا د نورو هېواد هغه اوس هم فعال. نو زما فکر دا دی چې القاعده په مطلق شکل باندې د منځنۍ تللې او لا هم د دې استعداد لري چې عملې وکړي.
د پوهانو د نظرونو برعکس د پاکستان حکومت او پوځ وایي په تېره یوه لسیزه کې د القاعدې په ګډون ټولې وسلوالې ډلې ختمې کړې دي. پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار د روان کال د جنوري پر 11مه پر اول پینډي کې خبری غونډې ته وویل د پخوا پرتلا اوس په پاکستان کې هیڅ ترهګر ډله تنظیمي جوړښت نه لري. د ویل چې هیواد د دوو لسیزو په موده کې القاعده ډله وځپله.
گزشتہ 20 سالو کے دوران پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک کامیاب جنگ لڑی.
پتے روشلو کلونو کې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد بریالۍ جګړه وکړه او د یو مسول یا ذمہ وار هیواد په توګه ځان ثابت کړ. په عملی ډګر کې مو تر 1200 زیاتو فوزی عملیاتو په وسیله هر ډول ترهګر تنظیم ختم کړ او تر 3000 زیات ترهګر مو وجل. په قانوني میدان کې مو د سخت دریزۍ او ترهګرۍ ختمولو لپاره نه ایواز قوانین جوړ کړل، بلکې له ایوي جامع کړنلارې سره سم مو د هغو سازمانونو پر وړاندې اقدام وکړ. د نړیوال امنیت د هڅو په لړ کې مو د القاعده ډلې تر 1200 زیات ترهګر ونیول او وجل او تر اویاو زیاتو هیوادونو سره مو استخباراتي معلومات شریک کړل.
هلته په اسلام آباد کې د امنیتي مطالعاتو او څیړنو مرکز د 2000 زیږیز کال رپورټ ښیي چې په پاکستان کې امنیتي ځواکونه اوس هم وخت په وخت د القاعده ډلې مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. له رپورټ سره سم تیر کال پاکستاني امنیتي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال د القاعده او په جنوبي اسیا کې د دې ډلې د څانګې درې مشکوک وسلوال ووژل او نهه مشکوک غړي یې گرفتار کړل. د اسلام آباد په اقرا پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر شهریار خان چې د ترهګرۍ پر موضوع څېړنې کړې دي دریځ لري چې القاعده ډله اوس په سیمه کې د یو جنگي پر ځای فکری او نظریاتي سازمان په توګه موجوده ده.
فکری تنظیم په تور مخې ته راغلی دی چې هغه نور ګروپونه نور تنظیمونه هغوی باندې اثر لري او هغوی انسپایر کوي او په خپله هغه سے فعاله نه ده. خو القاعده په هغه توګه باندې یو خطره پاتې نه شوله کوم چې دا مخکې یو خطره وه، خو بهرحال دا موږ نشو ویلی چې هغه خطره تک مکمل طور پورې ختمه ده.
عبدالباسط هم مني چې القاعده ډله په پاکستان او افغانستان کې پر وسلوالو ډلو نظریاتي نفوذ لري، خو نوموړی وایي د ناقانونه پیسو د څار له نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ٹی ایف سره د ژمنو له وجې پاکستان اړ شو چې په کشمیر کې د هند پر وړاندې پر جنگیدونکو ډلو لکه لشکر طیبه فشار زیات کړي. د ده په فکر اسلام آباد په خپله پوځي تګلاره کې بدلون راوستی چې له وجې په کشمیر کې د جنگیدونکو ډلو مشران په سیمه کې له القاعدې سره ملګری شول. د امریکا حکومت وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې له وجې اوس القاعده ډله سیمې ته لوی ګواښ نشي پیښولی. همدا یو لامل دی چې امریکایي ولسمشر جو بایډن په اپریل کې اعلان وکړ چې د 2020 زیږیز کال د سپتمبر تر 11مې به ټول سرتیری له افغانستان وباسي. تر دې اعلان شاوخوا دوه اونۍ وروسته نوموړي د اپریل پر 28مه ماخوستن مهال د امریکا کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې خپل دریځ تکرار کړ.
مونږ د هغو ترهګرو پر ضد افغانستان ته لاړو چې پر مونږ یې د سپتمبر پر 11مه برید کړی وو. مونږ له اسامه بن لادن سره حساب وکړ او په افغانستان کې مو د القاعدې د ترهګرۍ ګواښ کم کړ. د شلو کلونو تر میړانې او قربانۍ وروسته اوس وخت راغلی چې مونږ خپل فوجیان کورتستان کړو.
بایډن البته زیاته کړه چې القاعده او اسلامي دولت یا داعش ډلې اوس هم په یمن، شام یا سوریا، سومالیا او د افریقا او منځنی ختیځ په نورو ځایونو کې فعال دي. خو د ولسمشر اعلان د هغه هیواد ځنې پوځي مشران او د چارو پوهان اندېښمن کړي دي. په منځني ختیځ کې د امریکا یو پوځي مشر جنرال کینیت مکنزی د اپریل پر 22مه د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې غړو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته د افغان ځواکونو له لوري تر خپل کنټرول لاندې سیمو د ساتلو وړتیا په اړه اندېښنه وښوله. شنونکي وایي اصلي ستونزه دا ده چې طالبان لا هم له القاعدې سره اړیکې پالي. دا هغه تور دی چې د امریکا ځنې پوځي او استخباراتي او افغان چارواکو هم څو ځلې پورې کړي، خو طالبان وایي د 2000 زیږیز کال په فبروري کې له امریکا سره کړې موافقې ته ژمن دي او د افغانستان خاوره به هیڅ ترهګرې ډلې ته د نورو هیوادونو پر وړاندې کارېدو ته پرې نږدي. د ترهګرۍ چارو څېړونکی عبدالباسط وایي طالبان له القاعدې سره اړیکې نه پرې کوي، نو ځکه ویره لري چې که نړیوال سرتېري له افغانستانه وځي نو القاعده هغه هیواد او پاکستان ته ګواښ پېښولی شي.
که هغوی له القاعدې سره اړیکې پرې کول نو تر اوسه به دا کار کړی وي. تاسو د امریکا او طالبانو موافقې ته وګوري. طالبانو له امریکا سره ژمنه کړې چې پر امریکا یا ملګرو به له افغانستانه د 2001 کال د سپتمبر 11 په څیر بل برید نه کیږي. په بل معنی د افغانستان خاوره به پر نور هیوادونو د بریدون لپاره نه استعمالیږي. دا زمانه طالبانو امریکا ته ورکړي، خو په دې کې هیڅ ځای نه دی ویلي چې له القاعدې سره به اړیکې شلوي. القاعده په نورو ځایونو کې پیاوړې ده، نو که د دې ډلې مرکزي برخه د نړۍ په نورو ځایونو کې د خپلو څانګو او پلویانو ستراتیژیک لارښوونه کولای سي نو هغه کافي ده او بیا په دې سیمه کې پیاوړي وسلوال تنظیمي جوړښت ته اړتیا نه لري.
ورته نظر د کابل د شخړو او د سولې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي هم لري. دی وایي په افغانستان کې یو شمېر وسلوالې ډلې فعال دي چې پر یو وخت پر وړاندې جنګېدل د افغان ځواکونو لپاره ګران کار دی.
افغان ځواکونه خو په ډېره میړانه باندې د نړیوال تروریزم پر وړاندې جنګي چې کار کوي، القاعده یو برخه ده. مګر د افغانستان امنیتي ځواکونه په څو جګړو کې هم زمانه جنګ دا ستونزمنه کوي چې موږ دې په پوره معنا وکولی شو چې ټول تهدیدات چې موږ ته ګوري دا دي موږ په پوره معنا باندې د منځه یوسو. داسې فکر کوم د امریکا وتل به تر سپتمبر نه مخکې وي، تر سپتمبر 11 نه مخکې وي، ډېر مخکې وي. د دې نه وروسته به القاعده او د داسې نور ډلې لا هم فعال کیږي.
خو افغان حکومت وایي ملي امنیتي ځواکونه د هیواد د بشپړې ساتنې پوره توان لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د اپریل پر 13مه ټینګار وکړ چې افغان پوځیان امنیتي چارې په ښه توګه پر مخ وړي. د نوموړي په خبره 40 کاله مخکې 99% چارې نړیوالو ځواکونو ترسره کولې، خو اوس افغان ځواکونه ټول عملیات خپله کوي. د اسلام آباد په اقرا پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر شهریار خان وایي د ترهګرو ډلو د ختمولو لپاره د هغوی نظریه ماتول اړین وي. د زیاتوی د پاکستان، افغانستان او نړۍ پر کچ د سختدریځۍ د مفکورې پر ضد پراخي حکومتي هڅې کولای شي چې القاعده او نورې وسلوالې ډلې ختمې کړي.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. دوستانو، نړیوالو رسپانو هم د افغانستان په اړه تبصرې کړې دي. سماله همکار به یې غټه کې وره.
ګڼو لویدیځو رسپانو او آنلاین رسنیو له افغانستان څخه د مې په لومړۍ نیټه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو د بهیر د رسمي فایل او تری و ورځ مخکې په لوګر کې په مرګونی موټری بمی چاودنه تبصرې او لیکنې خبرې کړې دي. ګلوب اینډ میل کاناډایي ورځپاڼې لیکلي د لوګر د مرکز پولي عالم د موټری بمی برید په قربانیانو کې زیاتې د لسې زده کوونکي دي. د ګارډن ورځپاڼې هم د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو د بهیر له فایل سره هم مهاله په لوګر کې د جمعې د ماښام خونړۍ چاودنه یاده کړې ده چې لسکونه ولسی خلک یې مړه او ټپیان کړل. لولیکي د امریکایي ځواکونو له وتلو سره هم مهاله نږدې د افغانستان ټولو ولایتونو کې جګړو او تاوتریخوالي زور اخیستی. پر دې سربیره یو شمېر نورو لویدیځو آنلاین او چاپي خپرونو هم د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پایل سره په یو وخت د لوګر خونړۍ چاودنه په افغانستان کې د هغه تاوتریخوالي بیلګه بللې چې امریکایي ځواکونه یې تر شا پرېږدي. واشنگتن پوسټ بیا په یو لیکنه کې افغانستان کې د القاعده شبکې د بیا پیاوړي کېدو په اندېښنو لیکنه خبره کړې. دا لیکنه د بروکینګ انسټیټیوټ د یو څېړونکي ډانل بایمن دا چې په کې استدلال کوي د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په وتلو به د هیواد کې د القاعده شبکه بیا دومره پیاوړي نه شي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې بریدونو ته ورته ترهګري کړنې ترسره کړي. په لیکنه کې لیکوال د القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په اړه د طالب مشرانو په ژمنو شک څرګند کړی او همدارنګه یې ویلي چې خیل افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته امریکا هومره وړتیا چې وسی د افغانستان او پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د القاعده د ځپلو لپاره لري ونه لري. لیکوال د دې لیکنې په پای کې وایي ګڼ دلایل شته چې خی له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل به پر القاعده شبکې فشار کم کړي. خو زیاتوي القاعده شبکه دا مهال له هغه سواک ډیر لویدل چې د سپتمبر د 11 نیټې تر بریدونو د مخې درلود او له ګڼو ننګونو سره مخ ده. له هنګ کانګ خبریدونکي ساوت چاینا مارننګ پوسټ رسپانډ له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو د رسمي پایل په مناسبت په یو اوږده لیکنه کې وایي بایدن له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په ایستلو چین د سینکیانګ د ترهګرۍ له ستونزې سره پرېږدي. رسپانډ لیکي د طالبانو پر استنیدو افغانستان کې د کورنۍ جګړې د تودیدو او د مرکزی حکومت د کمزوري کېدو اندېښنه شته چې ورسره به چین په خپلو لویدیځو پولو کې له امنیتي تشې سره مخ شي. ورسپاڼه په دې لیکنه کې زیاتوي بیجنګ اړتیا لري چې د افراطي اسلام پالنې د ورخپرېدو مخه ونیسي، خو که چیرې چین په افغانستان کې چې ورسپاڼې د امپریاتوریو هدیره بللې پوځي قدم کېږدي، نو د لیکوال په وینا په هند او روسیه کې به د خبرداریو زنګونه وکړنګېږي. ډیجیټل ژورنال خبرونې هم په همدې اړه یو راپور کې د کړکیچ د نړیوال ګروپ د څېړونکي انډریو واتکنز نظر راخیستی چې وایي د امریکا متحده ایالاتونه او ناټو شریکانې له افغانستان په شا کېږي او د جګړې دواړه اصلي لورو ته د لومړي ځل لپاره چانس ورکوي چې خپل مخالف طرف د امریکا د حضور له فکټور پرته وارسي. خبرونه په کندهار کې د عبدالمالک په نوم د یو افغان پولیس افسر له خولې وایي موږ به د خپل پلرني ټاټوبي ساتنه کوو او خپل ټوله هڅه به کوو چې د خپل خاورې دفاع خپله وکړو.
سه ازادي راډیو اوري دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو د مګړې دا اوري چې په افغانستان کې په ودونو کې د شوزو دایره یا دریو حل زوړ په خواني دودي، خو کله چې په 1990 میلادي لسیزه کې وسلوال طالبان د افغانستان په ډیرو سیمو حاکم سول، نو په ځینو سیمو کې دغه دود یا پیکاسو او یا ور باندې مطلق بندیز ولګید. په دې اړه یو تفصیلي راپور زما هم کار سره
دریا یا تمبل هغه دود چې په افغاني ټولنه کې لسونو پیړیو څخه وهل کیږي. دغه دریا ښځې په اخترونو، میلو او د خوشیو په ځینو نورو محفلونو کې وهي، خو په ودونو کې بیا زیات رواج لري. دا دود له هغه وروسته کمرنګه سو او یا ورباندې مطلق بندیز ولګی چې په 1990 میلادي لسیزه کې وسلوال طالبان د افغانستان په ډیری سیمو باندې حاکم سول. دا کندهار ولایت 45 کلنه فرشته وایي طالبانو نه غوښتل چې د واده په مراسمو کې دي د چا له کوره د دریا ژغ ووزي.
طالبان به دریا نه پرېښولې، چا به دریا په واده کې والي ورماتولې نه پرېښولې. په مټرانو په شانو کې په دا ښځې په دا ودو کې دریا وي، دوی به نه پرېښولې، بالا بیا ماتولې، کور دروازې به یې ټکولې، بالا بیا ځینې ځینې خلکو دروازې نور خلاصولې، بالا به دوی ټکولې او ژر سي دریا راوباسي. په زوره بیا دریا غوښتې، بیا ویلې چې مې وي، بالا به مو بیا پټ پټ په خانو یا لاس کرار کرار به مو ویلې چې د باندې چا ږغ نه وای اورېدلې.
خو ځینې نور کسان بیا وایي د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ډول په رنګه په دریا وهلو په ټولیزه توګه بندیز نه و، بلکې کله کله او چا چا ته به د دریا وهلو اجازه ورکول کېده. د غزنی ولایت رحیمه تقریبا 15 کلنه ده. دا د خپل ورور د واده کیسه کوي.
طالبانو په وخت طالبان حکومت سی وو، په هغه وخت د ما د ورور واده و ته دریاب نه را پرېښوله، بدل لا پرېښوله. خوش کار یې اوس چا زړه و هغو ته بیر پرېښولو، چا ته بیې نر پرېښولو، هس نه اوسې ټولو ته بیې نر پرېښولو. ډېر د خوش کار و ډېرو ته بیر پرېښولو، ډېر نر پرېښولو.
په دغه موده کې افغانان له سختو اقتصادي، ټولنیزو او هر اړخیزو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. ودنه او په ودنو کې دریا وهل افغان ښځو ته یوه خلو خندا او یوه اندازه خوشحالي ورکوله، خو وایي چې دغه خندا او خوشحالي هم ورڅخه اخیستل سوې وه. په دغه دوره کې د کمو یا نه امکاناتو له امله په ځینو کورونو کې په ودنو کې له ټیپونو هم کار اخیستل کېده، خو فرشته وایي طالبانو ټیپونه هم نه ورپرېښودل.
ټیپ مې بخینه سوی چلند کولای، ټیپ ماتوي، ټیپانه ماتوله چې بیراویسه وکڅه کې به بالاګر تار تار کړې سره پلشچانو کې به وګرځولې. دا چې مونږ کول خوشاله شې سم نه سوی کولای.
دا فرشتې په خبره د وسلوالو طالبانو د کورنوی په ودونو کې هم ډولونه او تړنن نه وو، خو د سپکو او نیمدرنو وسلو ډزنه به پکې کېدل چې له دې سره هم زموږ کلتور ته پکې زیان رسیدلی وو او هم خلکو ته پکې ځان زیان اوښت. دا غزنی ولایت د ګیرول سوالی 40 کلن عبدالناصر بیا وایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال که څه هم چې د ډولونو په وهلو مطلق بندیز لګېدلی وو، خو په ځینو سیمو کې ښځو په ودونو کې دریا وهلی سوی.
زموږ په سیمه کې داسې کوم محدودیت نه دی وضع شوی چې ښځې دې له دریا وهلو منیسي یا دې اتڼ ونه کوي، بلکې هغه څوک چې خپله باندې د همدې کورنیو د مثلا یا طالبان دي یا د نصیبانو کورنۍ دلته هم مېرمنې دریا وهي او هغه اتڼ کوي.
عبدالناصر وایي پخوا به دریا وهل کېده یا نه، خو اوس د پخوا په پرتله د ځینو محدودیتونو په وړاندې د طالبانو په پالیسۍ کې نرمښت راغلی دی او تر یوې اندازې ښځو ته د دریا وهلو اجازه ورکول کېږي. که څه هم د طالبانو تر واک په لاندې سیمو کې اوس هم د افغانانو د خوشحالۍ پر دودیزو وسایلو لکه ډول او موسیقي محدودیت نه دی، خو په ښاري سیمو کې بیا په دې وروستیو کې ډیری ودونه د کورونو پر ځای د ودونو په سالونونو کې کېږي چې ښځې پکې دریا وهي او خلک کولی سي چې په آزاده توګه هلته ډولونه ووهي، اتڼونه وکړي او موسیقي وغږوي.
تاسو نو وسم